سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي تاسو ازادي لري د غوږ کیس مخکې در دي چې د خبرونې مطالب تلل شو خبرونه د چمن پر لټوالو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافر ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به د لارې د صادراتو او وارداتو پر مخ بند کړي. د پرلتوالو مشر صدقان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اسناد د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې د خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلت شاوخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. پرلت کوونکي استدلال کوي چې دې شرط د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجې کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالند په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر د حکم صادر شي خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترانې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو پرخونو د تیری د اداو قضیه ICC ته راجع کړه. طالبانو کومه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د دې مخکې د خزو لقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. ICC په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه هم ورکړي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین المخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا وچا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د یو 50 ترین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې ولوی جرګه راوغواړي او وروسته د پاکستان سره یو ورته جرګه جوړه کړي. طالبانو په تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل له حزب الله سره دوربند له موافقه وروسته بیګا د ډلې پر 70 ټول پراخي هوایي حمله وکړه. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي تیرونه له اسرائیل سره په شپې تورزنی دوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري اژانس خبر لمخي پر لبنان د اسرائیل په پرونی حمله کې لکټر لګه یو لس کسان وزل سیوی دي. اسرائیل د حمله د حزب الله د غوړه کړونو په ځواب کې کړی دي چې د ډلې پرونی دوربند سرغړونه ته خبرداري په توګه پر اسرائیل وټوغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتیا زکرو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. له نړیوالې جزئي محکمې د افغان خزو تمه
نور یو وخت راغلی دی چې طالبانو په وړاندې عملی اقدامات وشي
او د چمن سپین بولدک په دروازه کې احتجاج.
د لارې د تګ راتګ ملت نسخه نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې زموږ ترانسپورت لارې استعمال
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین د طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو خوځ پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړي وایي چې د دوی ورسته هلي هم لمانځه ولاړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د نوې محدودیت طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو د روحي رواني شکنجه بل ډول بولي. د طالبانو د مشر د نوي فرمان مخې سر لنن اورځي په ټول افغانستان کې د نجونو خوځ لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوې دي. نور حال پر راپور کې
ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولي دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
امشب یاد اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود.
کوم اطلاعیه چی تیرش پخبره شو واقعا دردون که او دندخ نوارده. هغه هیلی مو چی رغی دلی وی بیا مراوی شوی او لمن زولاری او موک واقعا دست یو خبر تا پتا ما نوو. زدکر مو پا نیمایی لارکه لمن زولاری او زموک هیلی
زهرا بیا د هرات ولایت پی یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي راډیو ته وویل
خره کوم چې سره امر سره امتحان خو کې متاسفانه خبر شې نه امتحان هم لغوه شو. تاسو کوم ځای
ټاکل شوی و چې نن خپل ازموینې ته ولاړ شم؟ خبرونه مې واورېدل چې ازموینې هم لغوه شوې. ډېرې خپه کړم. د افغانستان وضعیت اورز بلې ته سختیږي او دوی پر ښځو فضا تنګوي او له روحي او رواني اړخه یې شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن سې شنبې د لندې په 14مه باید د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو شان ورغښتل سی او ور واوریدل سو. د خبرو سوي شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې یو 33 بیت طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډیره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. د پریکړه داسې مهال کیږي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د دنجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
زموږ غوښتنه له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته د درناوی وکړي. فکر وکړئ که زموږ د ټولنې خلک بې تعلیمه پاتې شي د دې ټولنې به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاوو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشرنۍ فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي ځدي څخه وپوښتل چې که صحي انسټیټیوټونه بندېږي آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي که نه؟
په دې وختو کې د مکتبونو د پانتونونو سربیره بندیدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره وه، د هغوی لپاره د اسانتیا و لاره وه، د هغوی لپاره د سکالۍ لاره وه، هغوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره وه. کله کله به هم دوی ویل چې خیر که نور نه وي دا خوشته ده او دا به هم انشاءالله لازم مکتبونه پانتونونه خلاصي، خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه ډیر بخښنه سره یم، د جنې درد تر جنې تشخیص کول شي، تداوی کول شي، کدا غ دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو لمنطقه هم لرنه د منطقه هم د تبعسته کوي چې ولادتونه به هم د تکابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي ک بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي ک تاین سټډیو بندي په ټوله نه غیڅه ده ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومان مرګمی ډیر زیات درلود. اوس کدا غ انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، راتونی کې به دوی ډاکټرانه کې دلیا قبل لگانے کی دلیا نرسانے کی دی اس کے دالارم پہ مدی نور پٹولن باندې پم د خو زبند چ افغانستان کوړه ارتیا د چبیت پکوردن نه درملنه وشي څومره بد اغیس کی.
او سجان لرو پرتو سیمو کی خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتل دا وسوم په لرو پرتو سیمو کی مونږ متخصص قابلیتان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو، هلته هم زمونږ گراف د مړینه ډیر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کشوان کوو یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو، یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابی خو مونږ منل دا خپل ماشومان چې مریض شي، خوان د چې مریض شي، خځه چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کورتوبیدی کې ایکسرے کلترا ساوند هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه دا هغه چې بیخي چغبر چې سره کرخه دا قابلیت دا ولادت دا سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده، دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سہولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې په ولایتونو کې دایګانې به وکړو که هغوی به دغه کولو ولادت کولو، یعنی د حیاتي رول لپاره بله پروژه شته، حکومت سره بله تګلاره شته، مکتبونه خو بند شول. زما پر اند باندې که چېرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخت درلودلې یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو، خو دغه انسټیټیوټونو دروازو بندې تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډېر کسانو کار کوي، څومره دوی به کار کوي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کراتې نه خپل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشگا فرمان چراغلو کورونه سره بند کړ، د زیات خورګان زموږ غیزن آیت درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی آیس کې. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغه فرمان کې نوي، دغه اناناتو کې د نوي، دغه رسم و رواج کې نوي، دغه آئین کې نوي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو راوخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم دا د ملت په ټولنه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. او سجانې جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي. او هغه توجی خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
د خصوصي انسټیټیوټ استاد خغلی ادریس محمدی ساسي و چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعت. نړیوال جزئي محکمه وایي ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنايي محکمې د غړو ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري قانون د نقض په اړه څېړنې روانې دي. نور حال پر راپور کې
نړیواله جزئي محکمه یا ICC وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 23مه غونډه کې په خپل بیان کې وویل:
I can also confirm that with the تاییدوم چې په عالی ټیمه هڅو سره په دوامدار توګه کار کوي. موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو.
خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د آی سی سی د غړو هیوادونو دا غونډه پرون دوشنبه په نیدرلند کې پیل شوې او د روانه دسمبر تر ومه به دوام وکړي. آی سی سی په وروستیو کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی. تمه کیږي چې نړیواله جزایي محکمه به د یو شمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکیل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدلی شي، خو نور وخت راغلی دی چې د طالبانو پر وړاندې عملي اقدامات وشي، عملي ګامونه پورته شي. دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي. طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ بې برخه کړی دی، باید د خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي.
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریال خاطره نوري:
دا یو ښه پریکړه ده او مونږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې دا خپل پریکړه عملي کړي. دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملي شي، ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوې وې، غونډې نیول شوې وې، خو هیڅ اثر نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 23مه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي. دغه محکمې هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې. د نړیوالې جزایي محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسله وال په شمالي ښار حماکې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په عین حال کې د سوریې دولتي رسنۍ په ما او دلیب ښار کې چې یغې ډلو یې مخکې پراخې سیمې نیولې دي، دا وایي ملو خبر ورکوي. نور حال په راپور کې.
د سوریې د جګړې یو څارون کې ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار حما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حملې شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یاغیانو په لاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزورې کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې دیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وایي د تیرې نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
لا خبرونو ور اخوا
ټاکل شوې د دسمبر په 12 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډې وکړې. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 3مه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فایق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ ښه ګواښ ګڼل کېږي چې په ټکو یې د داعش، د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بے بنسټه اداوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې ترسره کېږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان نجونو او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشګان بیا
د ملګرو ملتونو نه موږ د غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زښت زیات شوي دي. او د دې تر څنګ په سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وسي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
دونه د طالبانو حکومت له تیرو درینی مکلونو راهیسی په خپل واکمنۍ کې پر خزو وینجنو به لا بیل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخیدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې خبرګونونه راپارولې دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا پټو کو 2.1 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د چمن پرلت کونکو د پاکستان حکومت له خوا د چمن سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې د شرط د پلي کول پر وړاندې د خپل اوږد احتجاج د شدت خبر ورکړی دی. نور تفصیل د صادق رښتینی پرپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مشر صادق خان اڅکزی ازادي رادیو ته وویل کې د پاکستان حکومت تر سبا چهارشنبه پورې د چمن سپین بولدک پر دروازه ځایی کاروباریانو او مسافرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به دغه مهمه لار د صادراتو او وارداتو پر مخ وتړي.
کچی دی په 4 دسمبر پرې موږ د لارې د تګ راتګ لرنس و نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې موږ ترانسپورت لارې استعمال کړو. تګ راتګ ډېره پریشانی ده. ولس ډېر سخت په تکلیف دی. پاسپورت څوک نه لري. پاسپورت څوک استعمالوي نه. دواړو خواو ته غټ تکلیف دی. په دې کې انساني قاچاق بری زیات سوه. نو موږ غواړو چې موږ لار بیا موږ سخت باندې
د چمن پرلت شاوخوا څوارلس میاشت مخکې هغه وخت پیل سو کله چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک لاری د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط وضع کړ. پرلت کوونکی دا کوي چې دا شرط د خلکو لپاره د تګ راتګ ستونزې زیاتې کړي. د سوداګرۍ بهیر یې درولې او ځایي کاروباریانو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي.
چې دا پاسپورت د ویزې په خلاف د چمن ولسونه یا پښتون افغان زړه راغونډ شوي دي. یوازینی مقصد او هدف دا دی چې پر دا ډورن لین باندې به و دغه پښتون افغان ملت ته د تګ راتګ اجازت به پر شناختي کارت او پر تذکره باندې ورکول کیږي. او دا تاریخي پرلت به تر هغه پورې ناست دی چې دغه د چمن د ولسونو دغه جایز مطالبه دغه ظالمانو جابرانو نه منلې.
د پرلات یو بل ځایي مشر او د لغړی اتحاد مسول احمد ولی منډول وایي د پولی په دواړو غاړو کې خلک او ځایي کاروباریان له کلون راهیسې په دې لاره تګ راتګ کوي. خو د پاسپورت او ویزې شرط د کاروبار د درېدو تر څنګ د خلکو ترمنځ کورنۍ اړیکې هم زیانمنې کړې دي.
څوارلس میاشتې کېږي روزګار نشته. مور په خو پساو نور په دې خوا پساو. د پرون پرون ما لره ټلیفون رالی انسانانه مړه ده دا نور به ور واړو څنګه وراړې. داسې یوه نه په سوو په زرو سوي دي ناوکیانې ناستې دي. د دې ځای خیمې له شوسم څلور پنځه راسي وایي دا زموږ خورلانه به څنګه واړو. په دې ځای راخېږم شټېټ لره ملګری راته ودرېږي. زموږ زنانه په خوا پساو د شناخته کارت ورسره دی. خو زموږ جنګ پر داسې دی چې تذکره او شناخته کارت غواړو پاسپورت نه منو. خو زموږ د ټول پرله د ټول وطن دغه خبره ده چې موږ تذکره او شناخته کارت
د چمن پرلت په تیرو څوارلس میاشتو کې څو ځله د پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په شخړو اوښتې دي چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپي انسول. په تیره جولای میاشت کې پرلت د پاکستاني چارواکو له ژمنو وروسته لنډمهاله پای ته ورسېد. خو د پرلت تنظیم کوونکو هغه مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د پاسپورت او ویزې شرط لرې کولو ژمنه نه ده عملي کړې او دوی مجبور شول چې احتجاج بیا پیل کړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د پرلت د تازه خبرداري په تړاو څه نه دی ویلي. خو د تیر څرګندونو په اساس د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط د امنیتي تدابیرو یو برخه بللې و او ویلې و چې دا ګام د غیر قانوني تګ راتګ او د نامنۍ د مخنیوي لپاره اخیستل شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدلی شئ. زمونږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زمونږ همکاره فرشته شیغانی تاسو وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه، ستړی مشې، په خیر راغلی خبرونه دي.
سلام موسی جان، تشکر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.